په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او رید ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ژوند شتمن د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی شوی. خو په لیدې سات خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد وایي د ترکیې په استانبول کې نن هم د پاکستان او د دوی د پلاو ترمنځ خبرې روانې دي او دوی د نتیجې وړاندوینه نه کوي تر څو دا غونډه پای ته ورسیږي. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې له پاکستان سره د وروستي کړکیچ د حل یوازنۍ حل لاره ډیالوګ او متقابل درک دی. خو د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې پاکستاني امنیتي سرچینو ویلي چې په دې خبرو کې پرمختګ د افغان طالبانو په مثبت دریځ پورې تړلی دی. دغو سرچینو چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی، د طالبانو پلاوی په سرزوري تورن کړه او ویلي دي چې هغه جدي نیت نه ښیي. د راپورونو له مخې د طالبانو مذاکره کوونکو له پاکستان څخه غوښتي دي چې د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه ودروي او د مخالفو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. خو پاکستان د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په وړاندې چې وایي د افغانستان له خاورې څخه بریدونه ترسره کوي د کره اقداماتو غوښتنه کړې ده. د استانبول د غونډې سره په یو وخت د پاکستان پوز ویل 15 پوزیان له افغانستان سره په پوله په کرم ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفو سره په نښتو کې وژل شوی دی. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د پاکستان پوز په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغو نښتو کې 15 وسلوال مخالفین هم وژل شوی دی. د پاکستان پوز ادعا کړی چې سخت دریزی وسلوال د افغانستان له خاورې راوختي او د دوی په ټکو دغه کار د طالبانو د حکومت پر هغو ژمنو شکمن کړي چې ویلي دي د افغانستان له خاورې هیڅ چا ته خطر نه پیښیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې، خو مخکې دا ډول ادعاوې تل بې بنسټه بللې دي. د ایران د بشري حقونو سازمان د ایران په یز زندان کې د مخدره موادو اړوند جرمونو په تور د یو افغان د اعدام خبر ورکړی دی. د سازمان په خپل وی پاڼه کې لیکلي چې د اسلام میر سید په نوم یو افغان وګړی د تل په 9 د یز په مرکزی زندان کې اعدام شو. د دې سازمان په وینا اعدام شوی کس 50 کاله عمر درلود. اعدام شوی کس 50 کاله عمر درلود، د لوګر د پل عالم اوسیدونکی او 2 کاله و 1 میاشت وړاندې د خپل زوی سره د مخدره توکو د قاچاق په تور نیول شوی و. ویل کېږي چې د اسلام میر سید 20 کلن زوی احمد په 9 کاله بند محکوم شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ آسیا ته د سفر په ترڅ کې نن دوشنبه جاپان ته ورسید. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ټاکل شوی چې نوموړی نن د ورځې په وروستیو کې د جاپان له امپراتور سره وګوري. ترامپ به د سیشن بی په ورځ د دې هیواد له نوي صدر اعظم سانا تاکایچی سره کتنه ترسره کړي. ترامپ په خپلې ځانګړې الوتکه آیر فورس ون کې سپرو خبر اعلان ته وویل چې د هیله مندی چې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره په جنوبي کوریا کې د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې یوې موافقې ته ورسیږي. هغه همدارنګه ویلي چې د اړتیا په صورت کې چمتو دی چې آسیا ته خپل دا سفر وغځوي تر څو د شمالي کوریا له واکمن کیم جونګ اون سره وګوري. ترامپ هغو خبر اعلان ته چې مالیزیا ته په لاره یې ورسره ملګرتیا کوله وویل، زه ولسمشر شی ته ډېر احترام لرم او فکر کوم چې موږ به له دې غونډې څخه یوې موافقې سره راوځو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ولادیمیر پوتین انتقاد کړی او ویلي دي چې د روسیې مشر باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي، نه دا چې اټومي توغندي وازموي. هغه د دوشنبه پورې زیاته کړه چې متحده ایالاتونو د روسیې سواحلو ته نږدې یو اټومي اوبتل ځای په ځای کړی او اړتیا نه لري چې زرګونه کیلومتره لرې واټن لرونکي توغندي وتوغوي. پوتین د یکشنبه پورې اعلان وکړ چې روسیې د بوروستنیک اټومي کروز توغندۍ په بریالیتوب سره آزمویلی. هغه توغندۍ چې د اټومي سروکو د لیږدولو وړتیا لري او موسکو وایي هر دفاعي ډال ماتولی شي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. د اکتوبر میاشت د سینې سرطان په اړه د عامه پوهاوی میاشت ده. دا د ښځو د سرطانونو یو عمده بڼه ده چې یوازې 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې 2.3 میلیونه پیښې ثبت شوې وې. د سینې سرطان څه شی دی، ولې او څنګه پیدا کیږي؟ افغانستان کې د دغه سرطان د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې نن پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمنی دي په کابل کې د سینې سرطان متخصصه ډاکټره فرشته فضلی او په لندن کې د سینې سرطان د جراحي متخصصه ډاکټره لیلما حمیدی. له نیکه مرغه چې نن په خبرونه کې دوه تکړه متخصصان راسره دي، اوریدونکو تاسو کولی سئ چې په دې اړه هر ډول پوښتنه له موږ سره مطرح کړئ. ډاکټر صاحبانه بس تاسو پوښتنې ځوابوي. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم. که تاسو دغه شمیرې ته د اړیکې وس نه لرئ، یوازې لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکی همکاران به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212501. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ، زو خپل میلمنې را سره وصل شوي دي. ډاکټر صاحب فرشتې فضلی، اول کې تاسو ته راځو. په کابل کې تاسو په دې برخه کې کار کوئ، کابل کې د سرطان ناروغۍ په اړه باندې، خصوصا د سینې سرطان په اړه د عامه پوهاوی پروګرامونه څومره دي، او څومره خلک خصوصا ښځې او میرمنې د دغه سرطان په اړه معلومات لري او په اړه پوهیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام تاسو ته او محترمه میلمه ته، امید چې ټول ساتمن اوسئ. افغانستان کې مرکز کې خلک پوهیږي شته، موږ اکتوبر میاشت کې ورنیس لرو، هم شخصي شفقانه کې هم دولتي شفقانه کې ایورنس ورکو د برستی په خاطر د غادي تشخیص غراز علائم چې په اولیه وخت تشخیص شي او مدي شفقانه ته مراجعه وکړي. متاسفانه اطراف کې موږ دومره ایورنس نه لرو مدان ته. په مرکز کې ځینې شفقانه شته چې دوی اکتوبر میاشت کې ایورنس نیسي، یوازې امر شفقانه پرسونل چې د هغوی ته نیسي. متاسفانه داسې کوم پروګرام نشته، نه د دولت لخوا او نه د شفقانې لخوا چې دوی عام خلک داسې راټول کړي او دوی ته پوهاوی ورکړي. او خوشبختانه د میډیا له لارې موږ لرو، ځینې پوهاوی لرو چې میډیا له لارې موږ خلک ته شیر کوو، یا فیسبوک ده یا واتساپ ده، څه چې زموږ له لاس نه کېږي موږ د عامه پوهاوی خلک په غوږ کې.
بله. او میرمن فضلی، ما چې راپور نو وکتل په امریکا کې لږ تر لږه هلته دغه د ناروغیو ډېرې ښېش میری خپرېږي، هلته وایي چې په دغه ناروغۍ کې یا د سینې په سرطان کې کال په کال زیاتوالی راځي، یا کال په کال دوی د هغو پیښو په شمیر کې لوړوالی ګوري چې دوی سره ثبت او راجستر کیږي؟ که څه هم د کموالی او زیاتوالي څراکې ډیر په اسانه نشو لګولی، ځکه په افغانستان کې ډیټا نشته خصوصا د دغه رقم ناروغانو یا تر ډیره ثبتیږي نه، نو تاسو لږ تر لږه د خپلو مراجعینو له درتګه څراک لګولی شئ، ځکه په کابل کې په دې برخه کې کار کوئ. په افغانستان کې دا مهال د سینې سرطان آیا د عامو سرطانونو له ډلې بللی شو، یا د ښځو په برخه کې یو له عمده سرطانونو ګڼلی شو په افغانستان کې؟
او لکه څرنګه چې تاسو وایئ، متاسفانه افغانستان کې موږ ډیټا کلکشن نه لرو، حتی دولتي شفقانه کې داسې ډیټا کلک کیږي نه، متاسفانه ریسرچ هم نه لرو. او یو تحقیق چې 2022 کې دبلیو ایچ او افغانستان 5 کال کې کړی و، ښځینه کې سرطان 20% نسبت نورو امراض ته، او ښځینه او نارینه کې 14%. متاسفانه اوس ډیټا کلکشن نشته، او مریضان چې موږ ته راجه کیږي و، موږ سرطان کولی شي چې د عمده امراض چې د ښځې د مرګ سبب کیږي وګڼو.
ښه، کور ودان سلامت اوسئ. راځئ چې لږ زره له ډاکټرې فرشتې فضلی نه مننه وکړو، له لیلما حمیدی نه واورو. ډاکټر صاحب لیلما حمیدی، تاسو په لندن کې کار کوئ، او د لندن تجربه به ممکن بېله وي، ځکه تاسو په افغانستان کې هم تجربه د کار لرئ، یا لږ تر لږه هلته تللي وئ، سفر مو کړی و، په دې برخه کې مو پروګرامونه سیمینارونو کې برخه اخیستې وه. د سینې سرطان یا بریست کانسر چې ورته وایي، دا لږ زره تشریح کوي، دا څه ډول سرطان دی، څنګه پیدا کیږي، او ولې د سینې سرطان بولي؟
تشکر از اینکه مرا وقت دادین، احترامات مرا هم قبول کنین. اما خصوصی که ما به کابل رفتیم در سال 2019 و را دایر کردم. در مورد سرطان سینه برتان بگویم که این از تمام دنیا جمله دومین سرطان است که ادیال اتفاق مفته سببش میشه در بین خانم ها و سن سالش فرق میکنه. اکثرا در سن سال بعد از 30 و 40 به بالا مروض میشن. و این که چرا این مرض پیدا میشه در وجود زنها، البته در مردها هم است اما فیصدش بسیار پایین است، 1% داریم. دو چیز امکانات از این باوجود میاره که یک خانم سرطان سینه بگیره. یک قسمش است که به حساب جنتیک میوتیشن میداشته باشند در وجود خود و ای از پدر مادر با اونا به ارث میرسه و خوشبختانه که فیصدی از این پایین است، از 5-12% راپور دادند. و نوی دیگهش است که به حساب تمام خانم ها در معرضش بوده میتانه ولی در هیچ فاکتورهای مختلف رول داره. فاکتورهایی که ما نمیتانیم تغییر بده، مثلا امی که خود ما جنسی حتی ما زن است و ما سریه داریم و هر قدر که سن بالاتر شده میره تغییرات کروموزومی در وجود با وجود می آید و خود از این همی باعث این تغییرات نه تنها باعث سرطان های سینه میشه، سرطان های دیگر هم بار میارن. و بعضی فاکتورهای دیگه هم هست که رول داره در به حساب همی تغییرات کروموزومی و با وجود آمدن سرطان. مثلا در قسمت سرطان سریه در اروپا وقتی که تحقیق کردن پیدا کردن که مثلا خانم هایی که بسیار از سن خرد شروع میکنن به گرفتن هورمون ها، هورمون های ضد حاملگی باشه یا هر هورمون دیگه باشه، این برشان فیصدی یا می فاکتور است که میتونه باعث سرطان سینه شوه برشان. یا خانم هایی که مثلا دیرتر باردار میشن و صاحب طفل میشن یا خانم هایی که شیردهی نمی کنن. یعنی تمام از اینا ارتباط داره به همون لول استروژنی که در وجود ما و شما می باشه، در وجود خانم ها می باشه و اثری تاثیر داره. یعنی هر قدری که یک خانم به سن جوانتر حامله دار شده و طفل زیادتر داشته باشه و مثلا هر طفل خود زیادتر از 2 سال شیر بتن، اما قدر به مرض یعنی همی فاکتورش کمتر شده میره که سرطان سینه بگیره. اما در مجموع سرطان سینه از 8 خانم 1 خانم مروض میسازه که ایره تا به حال را کسی نتونستن که کاملا لغو کنن، ولی معاینات جنتیکی وجود داره فعلا در اروپا و امریکا که میتونه ایره پیش تشخیص کنه که کدام انسان و کدام خانم میتونه که به مرض سرطان سینه دچار شود و چطور میتونیم ما پیش از پیش جلوگیری کنیم که نشوه مبتلا به مرض سینه شود.
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسه ډاکټر صاحب حمیدی. ستاسو خبرو داسې لاند نه چور زوریدونکو ته وایم چې کوم اوریدونکو دغه خبرو باندې په دری باندې نه پویګینو د ډاکټر صاحب د خبرو لاند نه چور دا و چې لاملونه د سینې د سرطان بیلابیل دي، خو همدغه غیداد چې چیرته یو انجلۍ یا ښځه هورمونونه وختي بیلابیل هورمونونه چې هغه د حاملګۍ یا مندواری د مخنیوي لپاره وي، دا یو لامل دی، یو فکتور دی. او دغه لاس کې چیرته یو انجلۍ په پخو عمر کې مثلا 150 کلو په عمر کې دا مندوار کېږي، نو دغه هم یو فکتور یا لامل کېدلی شي د سینې د سرطان. او بل هغه دا چې کچیرته یو مور ماشوم ته شیدې نه ورکوي او په بیلابیلو دلایلو وایي چې زما شیدې نسته یا مثلا خپل ماشوم ته د شیدې ورکولو لپاره وخت نه وي، وختونه لري په یو کار کې مصروف وي یا په رسمي کار کې هم د کور په کار کې، او ماشوم د نورو شیدو لاره تغذیه کیږي یا د نورو خوراکونو لاره د خپل شیدې نه ورکوي، نو دا هغه فکتورونه دي چې ممکن یو امور یا یو خزه په سینې سرطان باندې اخته شي. او په هر 8 خزو کې یو خزه د سینې سرطان لري. او وسوي په امریکا او بزینو نور پر مختلفو هیوادونو کې مخکې هم تشخیص یې دلی سي چې ممکن یو خزه د سینې سرطان باندې اخته شي. میرمن فضلی، په افغانستان کې د تشخیص امکانات څومره دي؟ ځکه په افغانستان کې یو څه چې نسته هغه نظر نور نړۍ ته هغه منظم تګ دی، منظم چې کپ دی، دی وینجلی یا دی وی مور یا هم دی وی خور یا هم دی وی میرمنې. دلته په اروپایي هیوادونو کې یا پرمختللو هیوادونو کې په کال کې یو ځل چک د خزینه ډاکټرې لخوانه یا د نسایي ولادي ډاکټرې لخوانه دا تقریبا جبري غونډې دی، او دا په کال کې حتما یو ځل یو میرمن د یو خزینه ډاکټر لخوانه قتل کیږي. افغانستان کې دغه دود متاسفانه نشته. تر هغه چې څوک ناروغ نه سي نو ډاکټر ته مراجعه نه کوي، خصوصا چې سن د 150 د 1500 تر منځ خو ځان ډیر تکړه بولي. تشخیص څومره امکان لري او څومره تشخیص په درملنه کې مهم دی؟ معنی کې وختي تشخیص وسی، وختي درملنه پایل سي، دا څومره ګټور کار دی نظر دی ته چې نا وخت تشخیص سي او بیا نا وخت د درملنې لپاره تدابیرونی ولسی؟
او هم داسې خبره ده، دا د سرطان مریضان د تشخیص په خاطر مونږ ټریپل اسسمنت لرو، یعنی درې معاینات دوی ته ضروري ده. یو فیزیکل معاینه ده چې دې مریضان متاسفانه افغانستان کې ښځینه هغه وخت دفتر ته مراجعه کوي چې په خپل سینه کې یو دانه احساس کوي، یا د سینه اندازه تغییر کوي، یا د سینه د جلد رنگ تغییر کوي، یا د سینه څوکې د شاته ځي، هغه وخت دوی دفتر ته مراجعه کوي. کله چې مونږ معاینه کوو متاسفانه د دوی سرطان په آخره درجه کې اوسي. او بل د دې سرطان مریضان د تشخیص په خاطر مونږ ایمیجنګ لرو یا تصویري معاینات لرو. په تصویري معاینات کې خوشبختانه هم الټراساوند افغانستان کې لرو، هم ماموګرافي لرو. او دریم ستاسو کې د سرطان مریضان د تشخیص لپاره مونږ بایپسي لرو، چې بایپسي کومیدل بایپسي هم لرو او اسنسي هم لرو چې خوشبختانه ټول په افغانستان کې کیږي. متاسفانه لکه څنګه چې خارج کې دا منظم دوی خپل صحت لپاره معاینات کوي، خصوصا د 15 سال وښکلنۍ نه پورته، متاسفانه افغانستان کې موږ دا سیستم نه لرو. حتی داسې ښځینه لرو چې د شر نه خپل فامیل ته نشي ویلی چې زه مشکل لرم، یا عیب ګڼي چې ودرېږه دا فامیل ما ته ونه وایي چې ته عیبي ښځه یې. متاسفانه ډېر ناوخته شفقدۍ ته مراجعه کوي. او افغانستان کې همیشه سرطان چې تشخیص کیږي په دې لیټ استیج، آخر استیج کې تشخیص کیږي. د سرطان د تشخیص په خاطر استیج ډېر جوړ لري. اول استیج کې تشخیص شي، ښه تداوي کیږي، ښه پروګنوز لري، او سرجري هم ښه نتیجه ورکوي. متاسفانه افغانستان کې مریضان ټول په آخر استیج کې راځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، اوریدونکو پوښتنه کړې دي، موږ دغه موضوع پښتو فیسبوک پانه کې هم لیکلې و، د ازادۍ رادیو غاڼې پوښتنه راغلي، نظرونه راغلي دي. هڅه کوو چې استودیو کې ټلیفون لاره هم اوریدونکو راوخلو، خو یو څه مخابراتي ستونزې سته او به ګورو چې که استودیو کې اوریدونکو مروخصل خو تر کنه په فیسبوک کې پوښتنه راغلي. اشرف توکلی لیکلې دي، وای ډاکټر صاحب تاسو ته سلامونه، او د سینې سرطان ولې او څنګه رامنځته کیږي؟ البته مخکې ډاکټر صاحب حمیدی رانا پی واچوله، او کوی څوک پی اخته شي یا دغه سرطان رامنځته سي نو څنګه درملنه او کنټرول تر سره کیږي؟ ډاکټر صاحب فضلی تاسو کې د توکلی ورور پوښتنه جواب کړئ، بیا به هم داسې مختزو سره.
کله چې د سینې سرطان فزیکی معاینې سره مونږ مشکوک شي چې د مریض په سینه کې یو مشکل شته، بیا د مریض ته مونږ الټراساوند ورکوو. الټراساوند کې بیا موږ ته تقسیمات کیږي، مثلا براد 1، براد 2، براد 3، براد 4 کلاسیفیکیشن ده. بیا موږ د براد له نظر د مریض ته وروسته نور معاینات ورکو. مثلا که براد 1 وو دا نارمل سینه ده، براد 2 وو څه مشکل نه لري کیږي چې د تا فالو اپ الټراساوند وکړو، براد 3 ده هر دې میاشت وروسته بیا هم باید فالو اپ الټراساوند وشي، که براد 4 ده د مریض ته باید موږ وې میسج ته تشخیص په خاطر لاشه کورنی دل وای سی دی مریض ته وکړو. که داسې جامه ده کتله موږ ته راپور ورکړو، دې ته باید کورنی دل وای سی شي. که داسې سیستي کتله موږ ته راپور ورکړو، باید دې مریض ته کینی سی شي. بیا د سینسی نه وروسته یا بایپسی نه وروسته چې موږ ته سرطان راپور راغی، بیا موږ دې مریض ته کلینیکل استیجن کوو. چې کلینیکل استیجن موږ سی ټی سکن په واسطه کولای شو، خوشبختانه افغانستان کې شته. یا وروسته د استیجن موږ ګورو چې په کوم استیج کې ده، مثلا دویم استیج، دریم استیج، څلورم استیج. بیا مریض موږ کیموتراپی یا هورمون تراپی یا رادیوتراپی لپاره دیږو. بیا وروسته دغه نه بیا موږ یو سیستم کوو، ګورو چې مخکې د کیموتراپی یا رادیوتراپی یا تارګیتراپی نه وروسته څه تجربه راغلی، آیا د واکسین چې افغانستان کې په عامه ژبه واکسین مجزان ته موږ وایو چې پوه نه شي چې سرطان لري، موثر وو په مریض باندې که نه. بیا وروسته د دې موږ مریض ته بیا عملیات کوو. بیا عملیات نه وروسته د دې سمپل ټول بیا پاتولوژي کېږي، کرل کېږي، بیا کلینیکل استیجنګ کېږي. بیا د عملیات نه وروسته بیا نیسي اونکولوجست د دې مریض کیموتراپی شي یا هورمون تراپی شي یا ټارګیټ تراپی شي یا رادی تراپی واخلي. داسې سټیپ بای سټیپ د دې مریضان تداوي کېږي.
ښه کور ودان، سلامت اوسئ ډاکټر صاحبانو، راځئ تاسو لږ زر دم وکړئ، ور بس اوریدونکو ته اوریدونکو سره به خبرې وکړي، او اوریدونکو استودیو سره وصل دی. هیله کوم چې غږی واورستلی مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
مننه، خیر اوسې تاسو ته، مشه غلا سوې له جن سره ته جوړ شو، راځم په خیر سره تر سوځي.
او کور ودان سلامت اوسې. کوم زینو مالک نیولې د سینې سرطان یا د تی سرطان په اړه د عامه پوهاوی په میاشته کې، آیا تاسو په سیمه کې یا تاسو په کلی کې د دغه سرطان په اړه باندې څو ویل شول څه ویل کیږي خلک ځوانان په اړه خبر دي؟
مننه ستاسو د خدمت څخه، ستاسو د خبرونې څخه زیاته زیاته مننه کوم. زموږ په علاقه کې چې رښتیا خبره درته وکړم، هیڅ بیان هیڅ خبرونه نه بدنه نه په جاړه کې زموږ په سیمه کې را جوړه شوې ده، نه په کلي کې داسې باس شوی دی، نه په مسجد کې شوی دی، نه یو داسې مثال په مکتب او په مدرسه کې هم داسې باس نه دی شوی. خو کومه مریضي چې تاسو یادوئ، دغه مریض په خپل لرم زما په کورنۍ کې دغه مریض دی، نو موږ خپله دغه مریضي سره لاس ګرېوان یو.
څوک ناروغان دي ستاسو په کورنۍ کې؟ میرمن مو ده، مور خور څوک دي؟
مننه لوجن صاحب محترمه، بس مور جان مې ده.
ښه، سن څومره ده؟
تقریبا سن 55 کال دی. او زه کولای شم څه معلومات درکم؟
هو معلومات راکې. و 55 کال ځکه دل لپاره پوښتنه کوم چې وروسته بیا د ډاکټر صاحبان دواړه تبصره پوه کې، ما سره لندن او کابل نه متخصص سته، نو هغوی به ستاسو پوښتنه بیا ځواب کړي. مهرباني تاسو ادامه ورکړئ. 55 کالو د څومره وخت کېږي چې تشخیص شوی ده او درملنه پیل شوې کنه؟
مننه، تقریبا سن 55 کال دی. د نن څخه 14 کال مخکې مو په پاکستان په کوټه کې یو دنه عملیات ورته کړی دی. دغه عملیات په نتیجه کې تقریبا زیات کم یو من او دوه سر دونه په وزن سره په نس کې دانه و، په تخمدان کې و. تقریبا کنداري من خو 3.5 کیلو دی، یو من او دوه سر و. نو وس تقریبا یو کال کې بیا هم د مرزي څخه ډیر په تکلیف و. نو بیا مې بوتل په کابل کې 420 روغتون ته ورته مې د سکستن اکس ورته واخستې، او بابسي ماینات مې په اصله شفاخانه کې ورته وکړې، خو متاسفانه دغه اصله شفاخانه ماینات سمه نتیجه نه کړه. ور نو اوس یو تدابیر روانه ده، واکسین راته شروع کړی دي. ښه،
معنا دا چې ستاسو مورکۍ د خدای پاک صحتمنه کې د سینې سرطان نه لري، بلکې د رحم سرطان، یا ممکن د پاغه کې دننه او په ګېډه کې دننه سرطان او تومور و، کنه د سینې سرطان نه درلوده؟
نه بالکل، د نس سرطان او په نس سرطان و. او دغه د چې د چتاسې یادوي هلته د جن ډېرو مریضانو سره زه مخ شوی، ځکه چې هلته زه مریض بوزم بستر او نور مریضانم. دغه د تی یا د سینې یا د میډي دغه مریضان بیخي ډیر راځي. نو چې اصلي مهم فکر کوم چې دوا برابر شي، دوا ولګیږي. نو فکر سره چې ځینې ډیر داسې مریضان راځي تشخیص یې نه کړی، اټکلي دوا یې بعض ډاکټران ورکړي ګرد نه شایم، هغه پرځای به چې ګټه وکړي تاوان ورته کړی.
ښه، کور ودان. مننه. پوښتنه هم لري مختره استا متخصص سیبان سره سره.
الله پاک دې ته خیر ورکړي، د دې دې الله پاک یو واز ورکړي. پښتنه مې دغه ده، په چیرې وو واره واکسین ورکول شي او دغه څخه ورسته بیا سکستن اکا سخت کیږي، که یا هم چې مثال عملیات د دې لپاره د ماده ډاکټر سره اصلي پښتنه دغه ده چې واکسین دوامدار دې مریض ته ورکول شي، دغه مشکل لري په سي که یا چې عملیات ورته وشي ګټه د مریض په کومه پاک دې راکړي.
ښه، کور ودان. سلامات اوسې چې اړیکه مو نیولې و. ور بشو ډاکټر صاحبانو ته. ډاکټر سیف فضلی، تاسو اول کې د اوریدونکو ته ځواب ورکړئ، بیا بزه ډاکټر سیف حمیدین هم هیله وکم چې پام دې اړه باندې لاندې تبصره وکړي.
دا سرطان د تخمدان د دسته ښکاری چې د تخمدان نه منشأ اخیستی. ځینې سرطان د دې چې واکسین سره هم دوا نه ورکړي، د سیواشي ټایپ لري چې واکسین واخلي برعکس دې تایز هم نور هم غټیږي. اوس دا ورور دا پوښتنه کړی چې د واکسین نه وروسته بیا ورته سکن کیږي، اوس سکن کیږي کتل کیږي چې څومره تغیرات راغلی، آیا دې ته عملیات ګټه کوي که نه. بیا ځینې اوقات که ډېر مثلا سرطان ډېر غټ اوسي، دې مریض ته موږ سایټو ریډکټیو سرجري کوو، فقط دا کتله د خېټې نه لرې کوو چې وزن کم شي، د مریض د ژوند لږ ښه شي، چې څومره موده ژوندی ده دا ژوند لږ ښه شي. او د سکن د کیمو نه وروسته بیا تاسو مریض ته سکن کیږي.
ښه، او بل دا ویل چې مجموع کې فکر کوم پوښتنه دا هم و چې د سینې یا د تی عملیاتو په برخه کې په درملنه کې آیا عملیات یوازنی لاره ده یا جراحي یوازنی لاره ده چې دغه ریښې د سرطان وېستل شي، او کنه دارو درمل یا واکسینونه یا هم ستنې دا شته چې په وسیله باندې کولای شي دغه ناروغي له منځه لاړ شي؟
خارج کې دوی خو سو انتخاب لري. د سرطان مریضان د تداوی د غوی عمر مربوط کیږي، د غوی کوم ایمیجینګ یا معاینات چې شوی دغه ته مربوط کیږي، او بل د زین مریضان د عملیات ندار لري، زین مریضان ارزو لري چې مثلا عملیات کی دا باید خشي. مونږ هر څه مریض ته تشریح کوو، مثلا عملیات چی تا ته عملیات دومره ګټه کوي، که واکسین واخلي تا ته دومره ګټه کوي. د سرطان د سینې سرطان ځینې سرطانونه ده چې دا مریض هیڅ نه غواړي عملیات وکړي، غواړي سینې وساتل شي. یا دې مریضان ته یا تارګت ترافي کېږي، یا هورمون ترافي کېږي، یا رادی ترافي کېږي. داسې پلان ورته کېږي. متاسفانه افغانستان کې مونږ رادی ترافي نه لرو، او یو کابل کې مونږ انکولوژي لرو چې مریضان ته هورمون ترافي کېږي یا کیمو ترافي مریضان ته کېږي. کوم مریض چې مونږ نه اطراف ته راځي او دوی نور پیسې هم نه لري چې خپل تداوي ته ادامه ورکړي، ځکه د سرطان مریضان چې تداوي کېږي دا ډېر جیګه هزینه ضرورت لري چې دوی خپل تداوي ته ادامه ورکړي. متاسفانه بیا مونږ دې مریضان ته مکمل د سرجري کوو، مکمل موډیفای ریډیکل مستکمی کوو، د سینه مکمل لري کوو، او تخرګې مو سره لري کوو. مونږ لرو داسې مریضان چې مثلا یوازې یو قسمت د سینه عملیات شي او دا واکسین سره واخلي او نور سینه عملیات نه شي. متاسفانه په دې خاطر چې مونږ افغانستان کې شوانه لرو، بیا مونږ مریض ته تشریح کوو که ته شوا اخلي بهر تلی شي مونږ تاته داسې عملیات کوو، که نه شي کوئ ته بیا مجبورې ټول سینه لرې کوي. بیا بېچارګان همغه باندې ټول سینه لرې کوي، ځکه د هغوی نه نور اقتصاد دا ګني چې دا خپل تداوي ادامه ورکړي یا کیموتراپي وشي یا ریډیوتراپي وشي. نو د مریض د سرطان مریض تداوي اول خو مریض ته مربوط کېږي چې مونږ مریض ته وایي ته کوم تداوي انتخابوي، ټول مونږ ورته تشریح کوو. او نور ځینې سټیجونه لري سرطان چې بیا هورمونتراپي یا ټارګتراپي نه کېږي، مثلا په سټیج چې کې چې نور ځایونو ته تللی وي، تخرګې ته تللی وي، بیا مور مجبور یو مریض ته څه وکړو که ریډیوتراپي توان لري ریډیوتراپي شي، مریض که ریډیوتراپي توان نه لري سینې کې داسې خراب زخمونه رامنځته شوی دا وینه کې ریم کې د مریض د ژوند کوالټي خراب کړی دی، بیا دوی مریضان ته مونږ سرجري کوو، دا سینه لري کوو چې د دې ژوند کوالټي لږ شي.
کور ودان سلامت اوسې. ډاکټر صاحب حمیدی، آیا ویلی شو چې د سینې سرطان یو وژن کې ناروغي ده او کنه د ورختای یا تشویش ور دومره نه ده نور سرطانونو ته چې هغه په ګیډه کې په میده کې په رحم کې پیدا کیږي، دې ته په کتو د سینې سرطان یو څه خفیف دی، یعنی ډیره وحشي بڼه نه لري؟
تشکر. در مورد خباثت مرض سرطان سینه باید برطرف کنیم که در دیگر کشورهای دنیا فعلا سرطان سینه به خاطر که تداویای بسیار مشخص و تارگت تریتمنت برش وجود داره، این سرطان و امو حالت را که مثلا مریض در 10 سال یا 20 سال پیش وخامت می گرفت او رقم نیست. حالا بسیار زیاد تداوی های مشخص برش پیدا شده که مریض بسیار خوب تداوی شده و پروگنوزش، یعنی بعد از این که مثلا تداوی میشه 10 سال 20 سال زندگی میکنه و بسیار خوب زندگی میکنه بدون از این که سرطانش دوباره برگشت کنه. اگر ما در افغانستان تشخیص سرطان را بسیار ناوقت صورت میگیره و وقتی که به حساب سرطان حتی در دیگر قسمت های وجود سرایت کرده، در اون صورت ما میگیم که از این رقم کیس ها در اروپا هم داریم که مریض راستان وقتی که مراجعه میکنه سرطان انواعش است، مثلا یک نوعش است که میگیم خبیث ولی دیگه شکل بسیار خشن خبیث دارن که حتی در اروپا وقتی که مراجعه میکنن اینجا پیش ما سرطان پیش از پیش رفته در تمام وجوده، یعنی وقتی که این متاستاتیز میده این بسیار زیاد دیگه ما تداویر شروع میکنیم، اما تدایی به این معنی نیست که مریض مکمل از سرطان نجات پیدا میکنه. ما تدایی میکنیم که به حساب بتانه زندگی خود ادامه بده و کوالیتی یا می زندگیش که میکنه همی بهتر باشه، ولی مکتب که برش بگیم که مکمل تو از سرطان نجات میافین نه، مگر این فیصدیش بسیار کم است. کسایی که به حساب پیش ما مراجعه میکنن اینا تداوی های تارگت تریتمنت میکنن و بسیار خوب نتیجه تداوی در افغانستان متاسفانه قسمی که دکتر چه فضلی گفتن اینا به مراحل بسیار آخری مراجعه میکنن و در ضمنش ما هم اما از کابل هم رای ما مریضا و فامیلیشون به تماس هستن که اینا حتی به خارج که نزدیکترین جایش پاکستان است میرن و در اوجه هم اصلا تداوی که باید در این مریض صورت بگیره به او رقم درستش صورت نمیگیره. دلیلش ایست که در اوجه هم که میرن چون همش این نمی تداوی ها به شفاخانه های شخصی صورت میگیره و هر کس مریض بزرد کدام که مراجعه کرد اونا نمیخواین که مریض از دست بدن. مثلا دکتر سیف فضیل میفهمه که وقتی ما بایپسی میکنیم مریض پیش ما مراجعه میکنه و در بایپسی از سرطان سینه را ما میگیم پیدا میکنیم کدام نوع است. بعد از اینکه نوعش فهمیدیم گریدش را میخواییم بفهمیم، بعد از اینکه گریدش را فهمیدیم میخواییم که در مورد رسپتوراش بفهمیم. مریضای سرطان است که ریسپتوراش مثلا یک نوع ریسپتورش است که اگه او پوزیتیو باشه و یا اگر اسیدن ریسپتورش نگاتیو باشه، این مریضا باید اول کیموتراپی بگیره. ولی مریضی مریضایی که مثلا در پاکستان رفتن برشان مثلا در شفاخانه مراجعه کرد، اولین دکتری که دیدش جراح بوده برش برزی که مریض از دستش نره بر راستن بر جراحی را شروع کرده، در حالی که مریض تداوی مدیکل تریتمنت یا تداوی کیموتراپی را اول ضرورت داره تا بره به جراحی. با او خاطر وخامت مریض و وخامت از سرطان اگر برتان بگویم در اروپا و امریکا، چون پروگرام سکرینینگ از در اینجا بسیار به مرحله ابتدایی تشخیص میشه و تداوی میشه، در افغانستان این همی چیزا وجود نداره.